د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان او ایران پلاتون کوټلو د هغه وژل شو افغانانو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړي چې څو ورځې وړاندې د ایران سره په پوله وژل شوی و. دوستانو ستړي مو شئ، په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو دا سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان او ایران چارواکي په ګډه څېړنه کوي چې آیا د افغانستان او د ایران ترمنځ په ګډه پوله باندې افغان کډوال وژل سوي، د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وژل سوي، او که داسې سوي دي ولې او په کومو شرایطو کې سوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې په کرونا ویروس د اخته وګړو شمېر له 5000 اوښتی دی. او په ارمنستان کې حکومت نن پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره اعلان شوی و د جون تر 14 پر خپل ځای پاتې کړي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان او ایران چارواکو نن په دې اړه چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران سرحدي ساتونکو یو شمېر افغان کډوال شکنجه کړي او بیا یې هریرود ته چولي او وژلي ګډې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد حمید طهماسی د دې پلاوي د مشري لپاره ټاکلی دی. محمد حمید طهماسی د ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه به له ایراني لوري سره په ګډه وڅېړي. د ایران سرحدي ځواکونه تورن دي چې 50 افغان کډوال تیره میاشت له هرات سره نږدې شکنجه کړي دي او بیا یې هغوی مجبور کړي دي چې د هریرود دریاب ته ځانونه واچوي. د افغانستان د چارواکو په حواله د 1200 جسدونه موندل شوي، 15 تنه لا ورک دي او د پاتې کسانو په اړه داسې باور دی چې هغوی به ژوندي پاتې سوي وي او خپلو ځایونو ته به تللي وي. محمد حمید طهماسی د نړیوالو خبری رسنیو ته هم ویلی دی چې دوی د 1200 کسانو جسدونه موندلی دي. د افغانستان لوري ته چارواکو ویلی چې له هغو وګړو سره چې له پیش ژوندي وتلي د خبرو او مرکو پر اساس یې کره معلومات او شواهد هم راغونډ کړي دي. خو د ایران لخوا مکررن دا چې د ایران سرحدي ځواکونو به دا وګړي دریاب ته اچولي او مړه کړي وي رد شوی ده. په پکتیا کې نن په 14 کې څلور ملکی خلک او د ملي اردو یو منصبدار ووژل سو او څلورویشتنه زخمیان شو چې 15 پکې پوځیان وو او 19 ملکیان. دا معلومات د پکتیا د والی ویان د ازادي راډیو خبریال ته ورکړی و. د پکتیا کې نن سهار په 10 بجو او 20 دقیقو د مستوفیت ادارې ته نږدې حمله وسوه. د پکتیا د والی ویان د عبدالله حسرت ویل چې د حملې هدف د مستوفیت دفتر ته نږدې د ملي اردو تاسیسات و. د پکتیا د ملکي روغتون سرطبیب نن ازادي راډیو ته ویلي چې د 14 د ځای یو مړی ورور سوی و او 32 زخمیان ورول سوي دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نن وویل چې په دې هیواد کې په کرونا ویروس د اخته وګړو شمېر له 5000 واوښته دي. وزارت ویاند وحید الله مایار نن سهار خبریالان ته وویل چې په 48 ساعتونو کې 1008 معاینه کړې وې او له هغه څخه 414 نوې پیښې ثبت کړې وې. مایار وویل چې په 48 ساعتونو کې 4 تنه بیا له دغه ویروس مړه شوې دي. او په کابل کې یو شمیر شدی وغو کوچنیانو ته چې مندي په دشتي برچی کې پر روختون په حمله کې مړې سوي شدی ورکوي. په دشتي برچی کې د سیشنبه په سهار د بي پولي ډاکټرانو په مرسته پر جوړ سوي روختون وسلوال حمله وسو چې یو شمیر مندي چې نوی کوچنیان زیږیدلی وو پکې ووژل سوي. د ډاکټرانو او نرسانو او د چارواکو په وینا د دغه وژل سوي کسانو شمیر 24 نه دی چې دوه نوی زیږیدلی ماشومان هم پکې شامل وو. د کابل و اوسیدونکو عزیزه کرمانی د ازادي راډیو خبریال توای
ما خودم یک طفل 4 ماه دارم اونا رو در خانه گذاشتم اومدم برای اینا که یک حس مادرانه رو برای اینا بتم برشان شیر بتم.
د کابل د تاتر کروختون ډاکټری اسفار ځلا ازادي رادیو ته ویلي چې 19 کوچنیان چې مندې په روختون کې په حمله کې وژل سوي ورسره بستر دي. د حمله مسولیت لا چانه دی اخیستی. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو خبرداری ورکړی چې د کرونا ویروس شای هیڅ کله له منځه ولاړ نه سي او شای د ایچ آی وی ویروس په څیر چې د ایډس مرض پیدا کوي په نړۍ کې پاتې سي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو د برخې مشر مایکل ریان کړې ده او ویلي دي چې دا امکان دا مهمه ده چې نړیوال دغه امکان پر میز ورته کښېږدي او په پام کې ونیسي چې دا هم شای د ایډس په څیر په انساني ټولنه کې پاتې سي. د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې د کرونا ویروس پر ضد د شیم مبارزې لپاره بیړنۍ حالت د جون د میاشتې تر 14 پر ځای پاتې ساتي. د ارمنستان حکومت نن وویل چې دا پریکړه د شرایطو له مخې کړې ده ځکه په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. په ارمنستان کې په کرونا ویروس 3,860 تنه اخته شوي دي. دا حرکت باید نن د ارمنستان په پارلمان کې هم تایید شي. او د اروپا پارلمان نن په هنګری کې د قانون د حاکمیت په اړه بحث وکړ. د دې بحث د پیل دلیل دا و چې د هنګری شیرخ صدر اعظم ویکتور اوربان ته پورستیو کې د کرونا له وبا سره د مبارزې د قانون له مخې د بیړنیو اقداماتو په بسته کې په بیساري ډول زیات صلاحیت ورکړ شوی. په هنګری کې په نوي قانون کې دا هم ویل شوي چې که څوک د کرونا د ویروس په اړه ناسم معلومات خپاره کړي حتی د زندان امکان یسته. خو د اروپایي کمیسیون مرستیالي ویرا یوروا نن وویل چې په دې وخت کې دا ډیره مهمه ده چې د ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره اقدام وشي، خو باید د دې لپاره اقدامات د بیان ازادي محدود نه کړي. دا و د ازادي راډیو خبرونه.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران پلټون کوټلو د هغه وژل شو افغانانو د وژلو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي چې څو ورځې وړاندې د ایران سره په پوله وژل شوي وو. په دې اړه په رپورټ سروي راوړي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اربیا ویلي افغانستان دولت دی د خپلو خلکو او خپل هیواد ساتنه په خپله وکړي او امریکایي پوځیان نشي کولی نور په دې هیواد کې د پولیسو دنده پر مخ یوسي. دا به واوري چې په کابل، ننګرهار او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ورستوي امنیتي پیښو د ولسمشر ټرمپ هغه پلان چې په افغانستان کې د سولې لپاره درلود له خطر سره مخ کړی دی. که وخت وو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم درسره شریکوو. او د کرکټ په اړه به واوري چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد او جوړجاړي تورونه رد کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران پلټون کوټلو د هغه وژل شو افغانانو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړي چې څو ورځې وړاندې د ایران سره په پوله وژل شوی وو. د افغانستان له لوري د څېړونکو پلاوي مشر حمید توهماسی ازادي راډیو ته وویل چې له ایراني پلاوي سره مذاکرات پیل شوي څو دغه مسله په ګډه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د سور میاشتې په 12 نیټې د ایران په پوله یو شمېر افغان مسافر هریرود سینکی ډوب کړای شول. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان او ایرانی پلټون کې پلاوی د ایران په پوله د افغان مسافرو د وزل کېدو د پیښې د حقیقت معلومولو لپاره خپلې پلټنې پیل کړي. دغه وزارت دی وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی د پیښې په ځای کې د شواهدو او اسنادو د موندلو لپاره کار پیل کړی چې جزئیات به وروسته د دواړو هیوادونو له دولتونو سره شریک او په اساس به اقدام وسی. د افغانستان د وسلوال پوز د اعلی سرقومندانۍ سر مفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی لخوا د دې پیښې د حقیقت موندون کې پلاوی مشر ټاکل سوی ازادي راډیو ته وویل چې لومړني مذاکرات پیل سوي او د دوی په لاس کې ستا اسناد به ایرانی ټیم ته وسپاري.
مذاکرات مقدماتي آغاز شوه
و لومړني مذاکرات شوي دي. هلمند یو چې د عدالت د تحقق او د پیښې د څرنګوالي لپاره دواړه لوري په سماتو غپلټنی وکړو. موږ په کافي اندازه د دغه پیښې په اړه اسناد او شواهد لرو او دا اسناد به هم ایرانی پلاوی ته وسپارو.
په دسترس هیئت طرف ایرانی قرار خواهد داد.
خغلی تهماسی وای دوی سره ستا اسناد او شواهد ته پکاتو ل ایران نه یې تمه ده چې په دقیق او عادلانه توګه دی ورسره په ګډه دا پیښه وڅیړي. که څه هم ایران له اولې ورځې په دې پیښه کې د خپلو سرحدي ځواکونو لاس لرل رد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان په غوښتنه به په څیړنو کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ساور میاشتې په 12مه نیټه د ایران او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د هرات ولایت ګلران ولسوالۍ په ذوالفقار تنګي سیمه کې هریرود سیند اوبو کې د ایراني پوله ساتونکو ځواکونو له لورې لسګونه افغانان ډوب کړل سول. د معلوماتو له مخې د هغو شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وه او اړ سوي چې ځانونه اوبو ته واچوي، یو ویستنه یې ژغورل سوي، د لسو تنو مړي پیدا سوي او پنځلس نور کسان لادرکه سوي دي. دې پیښې په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګلال ازادي راډیو ته وویل ایران د دې پیښې په کولو سره ټول نړیوال او بشري اصول او قوانین تر پښو لاندې کړي او اوس افغان حکومت باید خپل لاسته راوړي اسناد او شواهد نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي.
د ایران او د افغانستان په سرحد باندې کومه پیښه چې د افغانانو د وژلو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا شوې ده، په یقینا سره چې دوی ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي، د بین الدول قوانین تر پښو لاندې کړي دي، د مهاجرینو کنوینسون، د مزدورانو نړیوال کنوینسون، دوی ټول تر پښو لاندې کړي دي.
ښاغلی لال وایي افغان ډیپلوماتان دې د سیاست او خبرو له لارې د مسایل له ایران سره حل کړي تر څو په راتلونکي کې له ورته پیښو مخنیوی وسي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو مګله ازادي راډیو ناوړی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان دولت اړ دی چې د خپل خلکو خپل هیواد لپاره کار وکړي. ښاغلی ترامپ په کابل کې ورستۍ پیښه ته اشاره ویل افغانان باید نور خپل د خپل هیواد ساتنه وکړي او امریکایان نشي کولای چې په افغانستان کې تر ډیره د پولیسو دنده پر مخ یوسي. امید ظاهر ملي په اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر تازه څرګندونه. ډونالد ترامپ وایي دوی په افغانستان کې د پولیسو په توګه کلونه تیر کړل، خو تر دې وروسته نه غواړي چې دا ډول دنده مخته یوسي. د امریکا ولسمشر چې په افغانستان کې د روسي تاوتریخوالي په ځانګړي ډول په کابل کې د ښځو او ماشومانو په سلبستریز روغتون د برید په اړه پوښتنې ته ځواب وایي، وویل افغانان باید په خپل خپل هیواد ساتنه وکړي.
موږ د نړۍ پر مختل پاوس لرو او د دې مسولیت نه لرو چې په هر کوڅه کې په درېدو سره پولیسي وکړو او یا هم د ټرافیکي سیګنالونو څارنه. دا زموږ دنده نه ده. موږ هلته ډېر کلونه تیر کړي او اوس د سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ډېر شمېر سرتیري خپل هیواد ته راستنه شوي. د افغانستان دولت اړ دی چې خپلو خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي.
ډونالد ترامپ د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې خپل هیواد کې د پولیسو دنده خپل پر غاړه واخلي او امریکا نور نه غواړي چې افغانستان کې د پولیسو رول مخته یوسي. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونه کوي چې په کابل او ننګرهار کې د دوه ورځو مخکېنۍ پیښو ته غبرګون کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوې، دا هیواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. موږ په ځلونو د افغانستان له حکومت سره اړیکه ونیوه، مګر له ژمنو سره سره په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول، خو تر دې مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د خپل هیواد امنیت وساتي. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس د یو افغان او یو امریکایي چارواکي، د کانګرس یو غړي او یو اروپایي ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی خپور شوی لیکلي، په کابل او ننګرهار کې ورستۍ بریدونه به د افغانستان د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د چارواکو رویټرز ته ویلي هغه مهال چې افغان ځواکونه پر طالبانو یرغلیز عملیات پیل کړي، جګړه به شدت واخلي او په داسې مهال کې بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا پلان چې تمه د 8600 خپل سرتیري راښکته کړي متاثره کیدی شي. بل ورته د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي امریکا په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان له شخړې خپل اوږه خالي کوي. سناتور ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په سر کې له تروریزم سره مبارزه کوي او امریکا مسؤلیت لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د افغانستان خلک مایوسه کوي. دوی که واقعا غواړي په افغانستان کې دا جګړه د تل لپاره ختم او د دوی تم تعدید باید نه وي، باید د افغانستان د وسوال پوځ سره د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي. او که امریکې په دې فکر کې وي چې موږ د مخالفینو سره امنیتي هغه هوکړه د افغانستان حکومت ته نه پرېږدي، دا به ډېرې منفي پایلې هم افغانانو ته ودري او خپل امریکایانو ته ودري.
د دې وړاندې هم د امریکا ولسمشر ویلي وو په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ او ثبات خپله د افغانانو مسؤلیت دی. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونه کوي چې د طالبانو سره یې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړی او که چیرې عملي شي تر راتلونکو څوارلس میاشتو به خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
نو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کابل او ننګرهار ولایتونو کې تر خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان حکومت د طالبانو په ګډون پر وسلوالو ترهګرو ډلو د تهاجمي بریدونه اعلان کړي. د کابل په ختیځ کې پر یو ملکی روغتون په برید کې او همدارنګه په ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د جنازي په مراسمو کې په برید کې لسګونه کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په وژل شوو او ټپیانو کې تر ټولو نوي زیږیدلي ماشومان شامل و چې بیمور شوي، ټپیان شوي او دی په افغانستان کې ګڼ خلک غوسه کړي او خوشنې کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د طالبانو په وړاندې د ولسمشر غنی د نوي اقدام سره د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د ولسمشر پروګرام له نوو ننګونو سره مخامخ شوی. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
څلور سرچینې چې یو امریکایي چارواکی، یو د کانګرس سلاکار، یو اروپایی ډیپلوماټ او یو د افغانستان د حکومت په خوانی چارواکي پکې شامل دي. د نمونو د نشودل په شرط رویټرز خبري اژانس ویلي چې په افغانستان کې وروستي بریدونو د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅې لنوي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د سې شنبې د ورځې په بریدونو کې یو د پلازمېنې کابل په ختیځ کې پر یو ملکی روغتون وسو څلور وشتنه ملکیان پکې وژل سول او د ننګرهار په شوي ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو یو ځانمرګې برید دو دېرشتنه ملکیان وژل. په دواړو بریدونو کې تر سلو ډېر کسان ټپیان سول. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې چې طالبان هم پکې راځي د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغان ولسمشر نوې پریکړه کولای سي د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوه د سولې پر تړون منفي اغیز وکړي. د دغه چارواکي په خبره طالبان احتمالا هیڅکله له افغان حکومت سره د سولې غوښتونکي نه ول او د ولسمشر تازه فرمان چې د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه یې ورکړ یو داسې پلمه کېدای سي چې د طالبانو ډله له امریکا سره د سولې تړون ته ژمنه پاتې نسی. دغه امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د کابل برید د طالبانو ډلې د بریدونو تاکتیکونو ته ورته نه وو. نوموړي دغه راز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن لا هم په پام کې نه لري چې په افغانستان کې خپل سرتیری له 1200 څخه 1600 ته راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې له طالبانو سره د سولې خبرو مشري کوله او هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې، خو د امریکا د کانګرس یو سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې که د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت تهاجمي بریدونه دوام وکړي د دواړو لورو ترمنځ د سولې توافق به ستونزمن سي. د نوموړي په خبره په دې شرایطو کې د امریکا له لورې د ځواکونو کمول هم عملي نه ښکاري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په اوسنی وضعیت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې تړون له منځه تلو اندېښنه شته، وویل چې د افغانستان خلک باید پر امریکایي ځواکونو د اتکا پر ځای په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي خوشحال خلیل هم په دې باور دی چې پر طالبانو د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو پایل کولای سي د واشنگټن او کابل ترمنځ لانجې راپورته کړي. نو مو وړي ازادي رادیو ته وویل
اعلامیه پامپیو معلوم میشه و اعلامیه خلیزاد معلوم میشه که با این تصمیم حکومت افغانستان امریکا موافق نیست.
دی وی د پامپیو او خلیلزاد له اعلامیه ورشکاره دی چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغانستان د حکومت له پریکړې سره موافق نه دی. امریکا له طالبانو سره د تړون د خوندیتوب په هڅه کې ده او له بل لوري امریکا د افغان ځواکونو تمویلونکي هیواد هم دی او که امریکا پر خپل دریځ ودرېږي او پر اساس طالبان په رسمیت وپیژني دا په دې معنا ده چې د افغانستان وضعیت به ښه نه وي او د امریکا او کابل په اړیکو کې به لانجې رامنځته شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک شو چې په هغه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار شوی، خو د یاد تړون د لاسلیک سره سره افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرېدو شاهد دی. د افغانستان یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په کابل او ننګرهار کې د سې شنبې د ورځې بریدونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لپاره یو فرصت برابر کړ چې په یو ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون سره خپل مخالفت څرګند کړي، ځکه د دغه چارواکي په خبره افغان ولسمشر له لویه سره د دوهې تړون ته د ده د حکومت پر وړاندې د یوه ګواښ په سترګه کتل. بلخوا یو کابل میشتي اروپایي ډیپلومات د کابل او ننګرهار تر بریدونو وروسته د خلکو د غوسې په پام کې نیولو سره د ولسمشر غني دریځ معقول بولي، خو د هغه په خبره اوس دا پریکړه په امریکا پورې اړه لري چې آیا په دې بریدونو کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي که څنګه. د دغه ډیپلوماټ خبره چې د موضوع د حساسیت لکبله ونه غوښتل نو مې رويټرز خبري ایجنسی ته وښتل سي په هغه صورت کې چې امریکایان له طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي نو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ تړون به خامخا لمنځه ولاړ سي.
بلخوا د یو وشل شوی افغان سرتیر میرمن چې پروختون کې بستر ده ل رواني بيماري د ملا او پخو ل فلج کړي یا د میرمن چې یاسمین نومیږي د خاون ل وشل کې دوروسته د صرف پرست نه لرل عمل ځان ل دویم پور خطا کړي. یاسمین مور او پلار نه لري او د کورنۍ یوازې غړي چې ورور هم وو په محلي پولیسو کې وشل شوی یا د میرمن چې څلیر شکلنه د وای په پخو نشي درېدل او د وزیر اکبر خان روختون ډاکټرې درمل نه کوي. فرید الله سعادت د وزیر اکبر خان روختون ته ورغله او دا ریپورت چمتو کړي.
د ناهیلۍ دا شړه د وجل شوی افغان سرتیری د میرمنې دا خوندې د هیواد ساتنې ته سینه سپر کړه او وجل شو، خو میرمنې بیا د وزیر محمد اکبر خان روختون کې د فلچ لامل بستری دا وای. درې کال وړاندې خوند په غزنی ولایت کې د ماین چاودنې لامل وجل شو، خو له هغې وروسته یې خسرګنۍ د دې یوه کلنه لور ترېستنه او دا یې له کوره وشړله. یاسمین وایي له یادې پیښې وروسته یې ځان د کور له دویم پوړ لاندې خطا کړ چې له امله یې رنځ لا پسې ډېر او بستر تاړه شوه.
هیڅوک نه لرم، له خدای پرته هیچ چاته تمه نه کوم. دلته بستر یم، آن د اوبو څکلو وس هم په ځان کې نه وینم. نیمه شپه مې چې اوبو ته زړه کېږي مری مې وچېږي، خو نشم کولی اوبه راواخلم. لور مې وکلنه وه چې رانه بېله یې کړه، اوس ښایي ما ونه پېژني.
یاسمین د جوزجان ولایت اقچې ولسوالۍ اوسېدونکي ده، وایي دا لا وړه وه چې پلار یې ومړ، مور یې له بل چا سره واده وکړ او د دې ورونو پالنه یې ترور پر غاړې واخیسته. خو په دې شرط چې لګښتې ورکړل شي.
بعد از گرفتن ام آر آی د پیش ازي یک
اوډیټ پیډي څنګه نه د دې ناروغ درملنه بشپړه شوی او بل روختون کې د بستر کولو لپاره اړتیا لري. خو د بستر لپاره د پایواز شتون حتمی دی، بهر ته د لیګلو اړتیا نه لیدل کیږي. له ډاکټرانو سره چې پی ایچ ډی لري مشورې وکړي، د نن ورځې تر پایه د ملا عملیات پاړه پریکړه کیږي.
یاسمین وايي یوازینی هیله یې روختیا ده چې یو ورځ وکول شي په خپل پخو ودرېږي او یو ځل هغه درې کلنه لور وویني چې خسرګنې ترېستنه کړې ده. فرید الله سعادت، ازادي راډیو، کابل.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 12 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد او جوړجاړي تور نه رد کړي. شفق د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو ویډیو پیغام کې ویلي ل چا سره جوړجاړي یا میچ فکسینګ نه دی کړی او کرکټ بورډ له د پزور اعتراف اخیسته. صفی الله ستانکزی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ پر ورستې پریکړې د شفیق الله شفق کلک اعتراض. د ملي ټیم دغه لوبغاړی چهارشنبه ناوخته د خپل فیسبوک پاڼې له لارې په ژوندۍ بڼه غږېده او ویلي چې له چا سره یې د لوبو د جوړجاړي یا د پیسو اخیستلو هڅه نه ده کړې.
چېرې موږ دا کار کول دی ولې مخکې نه کول، یا که ورکب کې ولې نه کول، یا اوس بنگلې موټرې پیسې به مخکې بنگلې موټرې به وي، خو هیڅ هم نشته. زه اوس هم په جلال آباد کې کار کوم.
شفق د افغانستان د کرکټ بورډ تورن کړ چې د ده په حق کې ډیره تیروتنه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د شفیق الله شفق د تازه سرګندونو په اړه څه تبصره ونه کړه. د بورډ یک شنبه اعلان کړی و چې شفیق الله شفق د افغانستان د 2013 کال غوره لیگ لومړی پړاو او د بنگلاديش یا بی پی ایل د غوره لیگ 2019 پړاو کې له فساد سره د مبارزې له اصولو سرغړونه کړې. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلي چې شفق د لوبو په اړه جوړجاړی منلی او نور یې دې کار ته هڅولي و چې له امله دوی پریکړه وکړه چې په شفق باندې د هر ډول کرکټ شپکلان بندیز ولګوي. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی و چې شفق له دوی سره د قضیه په تیړنه کې همکاري کړي او اعتراف یې ورته کړی چې په جوړجاړي او فساد کې ښکېل دی. خو شفیق الله شفق په خپل فیسبوک باندې بورډ د پریکړې په خبرګون زیاتوي چې ل د اعترافي ویډیو په زور اخیستل شوې
ویډیو په ما باندې په فورس باندې شوې ده په زور په ما باندې کړې تاسو راوږم چې څوک حال وي یا څوک خبرې وي موږ به سره څنګه تا او دای سره څنګه لا کرکټ بورډ سره څنګه
د ډرشکلان شفیق الله شفق وکټ ساتونکو بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره څلیروشتي ورځې او شپږ څلوېښت نړیوالې شلوریزې لوبې کړي د افغانستان د ورزش خبریالانو د فدراسیون د اجرایي کمیټې غړی ذبیح الله شهزاد وایي که شفیق الله شفق پر ځان لګیدلي تورونه نه مني ښه ده چې وکیل ونیسي او له قانوني لارې خپله دعوا مخته یوسي.
زه فکر کوم چې ښاغلی شفق که چیرې ادعا لري چې دا غلط تصمیم دی باید هغه وکیل ونیسي او د حقوقي له لارې نه باید خپل آواز اوچت کړي. کرکټ بورډ حتما کوم اسناد لري چې شپږ کال بندیز د شفق دپاره تصمیم نیولی.
لومړی وار دی چې د کرکټ یو ملي لوبغاړی د فساد په تور د شپږ کلن بندي سره مخ کیږي، که څه هم ځینې نور لوبغاړي لکه شاهپور زدرانه او شهزاد محمدي پخوا د لنډو مودو لپاره له کرکټ منع شوي وو. دولت زدران چې د افغانستان یو بل پیژندل شوی بالر دی هم څو وخته مخکې په دې اعتراض وکړ چې بې دلیله له کرکټه ګوښه کړی شوی او نه لوبول کیږي. پر شفیق الله شفق د شپږ کلن بندیز پریکړې پخوا له رسنیو د عامو خلکو او کرکټ پوهانو بېلابېل غبرګونونه پارولي. د کرکټ بورډ یو پخواني عمومي رئیس حامد شینواری په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د کرکټ بورډ د خبره خپل سرو بې تدبیره او انتقامي پریکړو مخه باید ونیول شي. هغه له افغان ولسمشر غوښتي چې د بورډ د بنسټیز بدلون او اصلاح لپاره دي په کرکټ پوکس د بورډ ته معرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست چې کرکټ بورډ یې تر لاس لاندې دی تر اوسه د شفیق الله شفق د شپږ کلن بندیز او نورو وروستیو قضیو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو مخکې له دې چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي د دې خپرونې وروسته ریپورت راخلو. د مزار جوزجان د لوی لارې موټر چلوونکي او په دې لارې تلونکي مسافر وایي دغلته د طالبانو فعالیت زیات شوی او لاره نام نه شوې ده. مجیب حبیب زی پرې له مزار شریف نه ریپورت راستی. د دې ریپورت تر اوریدو وروسته زما بل همکار راځي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي.
په دې وروستیو کې د مزار جوزجان پر لوی لار د طالبانو د حضور پراخوالی او د هغوی د وسلوالو حملو زیاتېدو د دغه مسیر موټر چلوونکي او مسافران له ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه لار مسافر وړونکي موټر چلوونکي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې د بلخ د چهاربولک او د جوزجان د فیض آباد ولسوالیو په مربوطاتو کې د طالبانو فعالیت زیات شوی. دوی ادعا کوي چې طالبان د دغې لوی لارې د سړک ډیری برخې د ماین په چاودنو ویجاړې کړي دي او د لارو په اوږدو کې د خلکو د پلټنې څو محلونه هم جوړ کړي دي. محمد جمشید په همدې لاره مسافر بیایي او راولي. دغه په خبره چې طالبان په دې لاره د دولت کارکوونکو د مؤسساتو غړو او بانفوزه کسانو د تګ راتګ ته اجازه نه ورکوي او کدا کسان وپیژندل شي یا یې زندان ته چوي او یا یې هم وشني. طالبانو د سړک څو برخې په ماین الوزولې دي او همدارنګه هغه کسان چې مسافر یا ایراولی د غوی موټر دروي او مسافرین کته کوي. دوی هڅه کوي چې دولتي کسان وپیژني او یا هم سوداګر چې یا یونی سی او یا هم ووښني. د مزار جوزجان د لارې مسافرین چې له دغه مسیر څخه جوزجان فاریاب او سرپل ته سفر کوي له حکومت څخه غواړي چې د لوی لارې د امن کولو لپاره د طالبانو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي. عثمان عطایی یو له همدې مسافرانو دی.
بیا در از دولت تقاضا میکنیم که د میرا یګان عملیات وکنه.
له دولت څخه غواړو چې په دغه لاره باندې یو پوځي عملیات ترسره کړي، ځکه دا چې په دغه لاره ډیری طالبان راوځي او مسافرین ښکته کوي، ډیری کسان وژل شوي هم دي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قوماندانۍ وایي چې د مزار جوزجان د لوی لارې د امن کولو لپاره به ډیر ژر پوځي عملیات ترسره کړي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د مزار جوزجان لوی لار د بلخ د نام نه ولسوالیو لکه بلخ، چهاربولک او نهر شاهي لمنځه تیره شوې چې ډیری برخې د طالبانو په واک کې دي. ښاغلی عادل زیاته کړه چې دوی د طالبانو د ځپلو همداراز د نام نسیمو د بیرته نیولو په خاطر له ملي اردو سره ګډ پوځي عملیات ترسره کړي چې لمن به یې ډیر ژر د مزار جوزجان د لوی لارې مسیر ته هم ور وغځول شي.
همو اعمال شوم و عملاتشان ادامه بدن.
که طالبان خپل شوم اعمال او حملات ته هدامه ورکړي، موږ به په وړاندې سخت دریز غوره کړو. او موږ په پلان کې دي چې د خپل عملیاتو لمن د مزار جوزجان لوی لارې ته هم وغځو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا یو شمېر سوداګرو هم شکایت درلود چې د مزار جوزجان پر لوی لار له ترکمنستان څخه د هغوی د وارداتي توکو څخه طالبان مالیه اخلي.